په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې سهار مو نیکمرغه په دې هیله چې له خبر شوو ډکه ورځ په مخ کې ولري نن د پنځشنبه ورځ ده د لندې یقاو ساتمه د نومبر 28مه د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو د افغانستان په دیار لوسو ولایتونو کې نن پنځشنبه د اورښتونو او احتمالي سیلابونو د بهیدلو اټکل سوی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تخار بغلان بامیان پنشیر سرپل جوزجان دایکونډي هلمند کندهار غور فراه بادغیس او هرات کې نن له 15 تر 15 ملي متر پورې د اورښتونو امکانات شته د دې خبر پاڼې لمخې په لوړو او سړو سیمو کې ممکن نن واوري ووري د طالبانو د کورونی چارو وزارت د تریاکو د تولید د زیاتیدو په برخه کې د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې راپور رد کړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې پرون ویلي چې د دوی د ارزونو له مخې په تیر یوه کال کې افغانستان کې د مخدره موادو تولید د پام وړ کم شوی. د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې په افغانستان کې د 2024 نه د کال په لړ کې د تریاکو تولید د وړم کال پرتله دیرش په سلو کې زیات شوی. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي چې سږ کال په افغانستان کې 433 ټنه اپیم تولید شوي دي. د ترکیې سمندري ځواکونو 128 کډوال د چاناق قلا په ولایت کې نیولې دي. ترکی رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه کډوال د افغانستان او ایران وګړي دي چې شاوخوا 15 کسان یې په وچه کې نیول شوي او نور یې د امنیتي ځواکونو د دوو نورو عملیاتو په ترڅ کې په اوبو کې د سفر پر مهال پیژندل شوي او نیول شوي دي. ترکیې له تېرې اونۍ راهیسې د غیر قانوني کډوالو پر ضد په خپل هیواد کې عمومي عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لس ورځنۍ اوربند وسو. جرګې پریکړه وکړه چې سرلننه به شیعه او سنی وسلوال له مورچو راکښته کیږي او پر یوه او بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړه لوري به د یو بل برمتصیبي کسان خوشي کوي، خو د ټل او پاړه چنار ترمنځ به د لارې د پرانیستلو چارې څه وخت نیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر له 28 را په دې خوا د فرقوي شخړو له کبله 115 کسان وژل شوي او شاوخوا 180 ټپیان شوي دي. په کورمه کې تر دې مخکې هم د شیعه او سنیانو ترمنځ جګړې شوي، خو سږ کال دې جګړو زور اخیستی. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون په وینا سږ کال د جولای او اکتوبر ترمنځ په دې سیمه کې د فرقوي شخړو پر مهال 90 کسان وژل شوي وو. تاکل سوي چې د کرکټ نړیواله شورا سبا د کرکټ د اتلانو جام پر برخلیک خبري وکړي. لمحالويش سره سم تم د جدغه لوبي د فروری له 19 د مارچ تر 9 په پاکستان کې وسی، خو هند ویلي چې لوبډلې پاکستان ته نه ځي. د راپورونو له مخې داسې اټکل کیږي چې د کرکټ نړیواله شورا به دا وړاندیز وکړي چې د کرکټ د اتلانو جام لس لوبي په پاکستان کې وسی او پاتې 15 نوري په متحده عرب اماراتو کې. له دې وړاندیز سره مخکې پاکستان مخالفت کړی وو. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته قزاقستان کې نن د روسیې په ګډون په یو سرمشریز کې پر افغانستان او سیمه خبري کیږي.
روسیه اوس مهال فقط حاکم نظام سره لوبه کوي او په دغه لوبه کې ساتي دا لوبه د څو بودونه تشکیل شوې ده.
د امریکا یو چارواکی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف جبهو تر اوسه طالبانو ته کوم جدي ګواښ نه دی پیښ کړی.
د طالبانو د عدم د تخصصي بنسټونو نه په ګټې پورته کولو سره د داعش خراسان او د القاعده شبکې خوځښتونه پراخ شوي دي.
د روسیې ولسي جرګې له تور لیست څخه د طالبانو د نوم د موقتي ایستلو لایحه وړاندې کړې ده. د هموري چې په روزګان کې د ګذرن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین ملاتړ زیات شوی.
کاري ساحه ته واکسیناتوران یا تیمونه تللی چې نو د کورنیو او د والدینو څخه مغوښتنه دغه ده چې خپل ماشومان واکسین کړي. د پولیو پر وړاندې یو کمپاین کې برخه واخلي او دغه مرستې د افغانستان څخه ورکړي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ لوربان وروسته بې ځایه سوي کسان خپلو مینو ته په ستنېدو دي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري مجله نیم ساعت دوام کوي. بیا هم د خبرونې تشرغلاست ورزو درا پرونو برخه ته په قزاقستان کې نن د روسیې په ګډون د وی سرمشریزه پر مهال د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت خبري کیږي. دا سرمشریزه په داسې وخت کې جوړیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زخاروا د ترهګرو له لیست څخه د افغان طالبانو د مشرانو د نمونو د ایستلو په برخه کې شین څراغ ورکړی دی. خو په ورته وخت کې د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د ترهګرو ډلو احتمالي ګواښونو ته اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې
ټاکل شوی دی چې د ډلیز امنیتي تړون سازمان مشران نن د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د سیمې پر پوځي او سیاسي وضعیت خبرې وکړي. د دې سازمان عمومي منشي ایمان قلی تاسما ګامبیتوف پرون وویل چې د ډلیز امنیتي تړون د سازمان غړو هیوادو ته لا هم د افغانستان له خاورې ګواښونه موجود دي. د ډلیز امنیتي تړون سازمان په 2002 میلادي کال کې جوړ شو چې روسیا، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستاني غړي دي. د دې هیوادو د مشانو غونډې یو ورځ وروسته تر دې جوړې شي چې ماسکو یو ځل بیا په کابل کې له افغان طالبانو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي د چهارشنبې پر ورځ ویل ماسکو ته له کابل سره د اړیکو پراختیا مهمه ده، خو تر هغه چې د طالبانو تحریک د ترهګرو سازمانونو له لیست څخه نه ویستل شوی دا کار ممکن نه دی. د روسیې تاس آژانس د اغلی زاخاروا خبرې راخیستې دي چې وایي روسیه د نړۍ د نورو قدرتونو په څیر له کابل سره د دوه اړخیزو ګټو په برخه کې د عملی همکاریو د پراختیا اراده لري. ماریا زاخاروا ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د تروریستي تهدید او مخدر موادو د قاچاق د ګواښ مخنیوي هغه وخت ممکن دی چې د ترهګرۍ لګېدلې تور له طالبانو لرې شي. د اغلی زاخاروا تر دې څرګندونو مخکې د روسیې استازو جرګې دولس خړیو د ویدا صلاحي مسوده وړاندې کړه چې دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوم لړه پکې په موقته توګه د طالبانو د نومونو د ایستلو وړاندیز شوی دی. په ماسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس په دې باور دی چې روسیه له سره له طالبانو سره اړیکې نه ساتي.
روسیه اوس مهال فقط حاکم نظام سره لوبه کوي او په دغه لوبه کې ساتي. دا لوبه د څو بودونه تشکیل شوې ده. د یو خوا همغه تعامل دی عمومي سیاسي، اما په کې محتوایی چلند نشته، په رسمیت پیژندل نشته، پروتوکول په حیث یو دولت ورکول نشته. فقط دا هڅه کوي چې افغانستان او اوسنۍ حاکم په اصطلاح نظام په همغه عمومي مدیریت کې د منطقي او د خپل مدحدینو سره یو ځای وساتي. د دې د هخوا نورې کومې اړیکې ستراتیژیکې اوسنۍ حاکمیت سره نه پالي.
د منځنۍ آسیا هیوادونو له افغانستانه د دوی خاورو ته د ترهګرو د اوشتو په برخه کې بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده او روسیه تر ډیره له افغانستانه د مخدر موادو قاچاق ته اندېښمنه ده.
دوما یا د روسیې ولسی جرګې دغه هیواد ترهګرو سازمانونو له نوم لړه په موقته توګه د طالبانو د نوم د ایستلو لپاره د لایحه مساوده وړاندې کړې ده. دغه لایحه د روسیې د دوما د دولسو استازو لخوا د یک شنبه پر ورځ کابل ته د روسیې د امنیت شورا د منشي له سفر وروسته وړاندې شوی. دا هم تفصیل
کابل ته د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي سرګی شویګو له سفر یو ورځ وروسته د روسیې د استازو جرګې ځینې غړو د یو داسې لایحه مسوده وړاندې کړي چې پکې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوم لاړه په موقته توګه د طالبانو د نوم ایستل وړاندې شوی دی. دا وړاندیز د روسیې د استازو جرګې دولس غړو وروسته له هغې کړی چې د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو د دوشنبه په ورځ د نومبر په 25مه کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیالانو او د کورنیو او دفاع وزارتونو سرپرستانو سره په جلا جلا ډول وکتل. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس په راپور کې ویلي چې د دغه لایحه په مسوده کې راغلي چې د روسیې د قوانینو له مخې د ځینو ممنوع سازمانونو فعالیتونه کولای شي. د دوی د قاضي یا مرستیال په غوښتنه یې د محکمې د حکم له مخې په موقته توګه وځندول سي. وړاندې زیاته شوی چې د دغه ځندونې په صورت کې باید د ترهګرۍ د ملاتړ توجیه یا ترویج اړوند فعالیتونه په بشپړ ډول بند سي. له دې سره د کریملین ویان دیمیتری پسکوف د سې شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې ویلي چې مسکو لا هم د ترهګرو ډلو لنوم لاړه د طالبانو د نوم لری کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. خغلی پسکوف له طالبانو ته اړیکو د ټینګښت پر امنیت د ټینګار ترڅنګ زیاته کړې چې په دې اړه هر ډول پریکړه به لورسته کې دوه وروسته له رسنیو سره شریک سي. د څرګندونی وروسته له هغه کړي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د روسیې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم لري کولو بهیر وروستي پړاو ته رسیدلی دی. د یادونې ده چې شاو خوشپک میاشتې وړاندې قزاقستان د لومړني هیواد په توګه اعلان وکړ چې د طالبانو نوم یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوملړه لري کړی دی. د نړیوالو چارو پو ولی فرزان وایي د نړۍ زبرځواک هیوادونه د متحدینو د منډلو په لټه کې دي او طالبان هم په بدل کې د رسمیت پیژندنې غوښتونکي. د ازادي راډیو ته وویل
مهم ترین چیز چې امروز روسیا در تلاش است.
تر ټولو مهم څه چې روسیا یې نن په هڅه کې ده او په نړۍ کې لوی سیالۍ چې اوس روانې دي، زبرځواک هیوادونه د متحدینو د منډلو په لټه کې دي. ان که دوی ته ژمن هم نه وي، خدای چې دوی د ګټو پر خلاف عمل ونه کړي، دوی په دې هم قناعت کوي او نړۍ د درېمې نړیوالې جګړې پر لور روانه ده او لوی هیوادونه هڅه کوي چې ځان ته متحدین ومومي. په بدل کې د طالبانو غوښتنه هم دا ده چې له تور نوملړ څخه د دوی نمونه وایستل شي او پر رسمیت وپیژندل شي.
خو د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر بیا وایي د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم ایستلو کې د روسیې ملي ګټې پرتې دي او د طالبانو د رسمیت پیژندلو معنا نه لري.
روسیا د اوکران په جګړه کې ډیر پخت دی او هغه د دین ډیر ویره لري چې بل جاپا د افغانستان د لورینا یا د منځنی آسیا د هیوادونو د لورینا روسیې ته متوجه نه سي. لیکن دا په دې معنا نه دی چې روسان دې تاظهر شي چې افغانستان په رسمیت وپیژني.
د یادولو ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د روسیې د ملي امنیت شورا له منشي سرګی شوی کو سره د لیدو پر مهال ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي افغانستان په سیمه ییز فرمټونو او ناستو کې په معنا لرونکي توګه حضور ولري. روسیا له هغو هیوادونو ته چې د طالبانو د واکمنۍ لپاره تر اوسه ورسره نږدې اړیکې لري، روسیې د غشن په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته ورسپارلای او په کابل کې هم خپل سفارت پرانیستی پیښای دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د امریکا د متحده ایالاتونو عمومي مفتش وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مخالفو جبهو تر اوسه طالبانو تجدید غوښ نه دی پیښ کړی. د کانګرس ته په یو تازه وړاندې کړي راپور کې ویلي سره له دې چې د طالبانو دغه مخالفو جبهو بیلابیل حمله کړي، خلای طالبانو ته جدي غوښ نه دی پیښ کړی. دا هم راپور
د متحده ایالاتو عمومي مفتش رابرټ فیلټس تورک په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر ضد د مقاومت ملي جبهه او ازادۍ جبهه د نومونو په یادول ویلي چې له فار له پسې بریدونو سره هم د طالبانو او د هغوی امنیت ته کوم جدي ګواښ نه دی پېښ کړی. د امریکا دفاع وزارت دغه ادارې ټینګار کړی چې طالبان توانېدلي خپل پوځي او امنیتي واکمني وسات او وړاندوینه کړې چې ممکن د دې وړتیا ولري چې راتلونکو دولسو میاشتو کې هم دا وضعیت وساتي. خو په ټکو یې برعکس له افغانستانه د ترهګرو لو فعالیتونه د وادي په حال کې دي چې سیمه او اروپا ته هم غوښونه په پراخي دودي. د متحده ایالاتو عمومي مفتش دروان میلادي کال د جولای لومړی د سپتمبر تر 13 نیټه د امریکا کانګرس ته دیو چمتو کړي اتش په تمخیز راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د نوومبر په 25 مخبر سوي ویلي چې د طالبانو مخالفو جبهو فعالیتونو د پام وړ اغیز نه دی کړی. که څه هم د ملي مقاومت جبهه د رسنیو برخې مسولینو لجمنو او ډیر انتظار سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د سپتمبر په 18 مې د ملګرو ملتونو د یو امنیتي راپور په خبرګون کې په خبره کړې خبر پاڼه کې ادعا کړې و چې یوازې د روان کال د مې له نیمایي د جولای میاشتې تر پایه دوی د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 100 وسلوالو عملیاتو کې 145 طالبان وسلي او 140 نورې ټپیان کړې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بلې مخالفې جبهې ازادۍ جبهې نظر هم وپوښتو، خو مسولینو یې د راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. راپور کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ترمنځ د همکاري په اړه هم اندېښنه څرګنده شوی او ویل شوی چې د دوی همکاري کولای شي لسیمې بهر پراخ ګواښ رامنځته کړي. دغه راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنگیالیو شمیر 2000، د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي له 4000 تر 6000 او د القاعده شبکې له 1200 کم اصلي غړو د موجودیت اټکل شوی دی. د پوځي چارو یو شمیر پوهان که څه هم د طالبانو د مخالفو جبهو فعالیتونه بیا غیسی نه بولي، خو وایي چې د جبهو او ډلو ترمنځ د یووالي نشټون د طالبانو د حکومت دوام او د نورو ترهګرو ډلو فعالیتونو ته لار برابره کړې ده. د دې ډلې د تیر جمهوري حکومت د پوز بیان او پوزي کارپو اجمل عمر شینواری ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د ټولو سیاسي پوزي او مدني جریانونو بنسټونو ترمنځ تر اوسه پورې هغه سي همغږي چې لازم ده نه درامنسته شوی. د طالبانو د ادم د تخصصي بنسټونو نه په ګټه پورته کولو سره د داعش خراسان او د القاعده شبکې خوځښتونه پراخ شوې دي او د هغو چارې متاسفانه چې په افغانستان کې فعال دي او د هغې ترڅنګ اضافه د یویشتو تروریستي شبکو لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمینه مساعد شوې ده.
د طالبانو په حکومت کې وی سرچینې د موضوع د حساسیت نامله د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې د دوی د مخالف جبهو په اړه د امریکا د عمومي مفتش راپور تایید کړ او وی ویل چې دوی به ورته د جګړو موقعي ور نه کړي. خو دغه سرچینې د داعش ټي ټي پی او القاعده د فعالیتونو خبره رات کړه او وی دا یو کړه چې داعش ټل ځپل سوی ټي ټي پی ته د بریدونو اجازه نه ورکوي او په خبره د القاعده شبکې غړي هم له 2001 کال وروسته خپل هیوادونو ته متوارثوي او افغانستان ته درا ګرځیدو چانس او اړتیا نسته. خو د داعش خراسان څنګه تل په پرله پسې توګه د ځینو بریدونو آن خونړی حمله پرې مني چې ورسته هغه د تیرې پنځمې په ورځ په بغلان ولایت نهرین ولسوالۍ کې د سفیانو په زیارت کې د عبادت کوونکو پر یوې لسکسي زیړلې حمله و.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سميوه بهرني مسله د اسرائيل او لبنان کې د ایران په لوه حزب الله وسلول ترمنز تر اوربان اورته بي ځای سي وي کسان خپل کورونه ته پستاني دودي. بل لوري ته د لبنان جنوبي سیمي چې تر جګړې مخکي د حزب الله د وسلول په لاس کې وي د لبنان پوسټ سپارل کیږي. دا هم په ډېره تفصيل
د اسرائیل او حزب الله ترمن تر اوربند روسه پرون پلسکونو سره لبنانیان خپل شهرونه او کلیو ته ستنه شول. په لبنان کې د ملګرو ملتونو په وینا په روسي او چونې کې د جګړو له عمله تر نه لکړې رو کسانو خپل کورونه پریشي دي. د شوی تړون لمخي چې د جګړې د درېدو سبب شو د لبنان پاوز د دغه وخت په جنوب کې د خپل موجودیت د بیا پیاوړي کېدو هڅې پیل کړې دي. د هغه سیمې دي چې تر روسي جګړې مخکې پکې حزب الله واکمنو. حزب الله ته د حماس ډلې په څیر د امریکا متحده ایالاتونه د وی ترهګر ډلې په سترګه ګوري او اورپای ټولنه د حزب الله پوځي څنګه د ترهګرو پولیس کې شامل کړي ده. د اسرائیل او حزب الله ترمن جګړې ورسره تر دې ورو سخت شوې چې کال مخکې د حزب الله ملاتړ حماس له غزې د اسرائیل دننه بریټ وکړ او نشته ټول سوې اسرائیلیان ووشل. پولیسونو نورې برام تکړل چې اوشمیری د دې سباندې یو کلنی جګړې په ترڅ کې په غزه کې وشل شوې څو تنه تبادله شوې او نورې ترې تم دي. د لبنان تننه په سپتمبر کې اسرائیلي پولیسو څوکونو حمله وکړه چې د حواله لارې ملاتړ کړي. اسرائیل د دې جګړې په پیل کې دا خبره کوله چې د حزب الله د توغندیو د بریډونو لامل د اسرائیل په شمال کې پولیسکونو سره اسرائیلیان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پریشتي. نو حزب الله باید وځپل شي چې دا کسان بیرته خپل کورونو ته ستنه شي. لبنان وای چې د دې جګړې په ترڅ کې لشتر لشه 3,800 کسان وژل شوي دي او اکثر تلفات په روسي او چونیو کې اوښتي دي. اسرائیلی چارواکو په دې جګړه کې د خپل لشتر لشه 2,000 د وشل کېدو او د وڅل وشتو اسرائیلی ملکیانو د وشل کېدو خبر ورکړی دی. د دې جګړې په ترڅ کې د ایران په لوه حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله وشل شو. خو حزب الله د فرانس پریس اژانس راپور لمخي پرون هم تر اوربند وروسته په یو بیان کې د دې جګړې په ترڅ کې د خپل بریالیتوب ادعا وکړه. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله غړي حسن فضل الله فرانس پریس اژانس ته وویل چې د دوی ګوند به د لبنان له پوځیانو سره مرسته وکړي چې د لبنان په جنوب کې ځای پر ځای کیږي. اسرائیل او لبنان له خلکو غوښتي دي چې د جګړې د لومړی کرښې سیمو ته دي سمدستي نه ورګرځي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون وایي په تیرو دریو کلونو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې د پاناما او کولمبیا له پولو څخه امریکا ته رسیږي د پام وړ زیات شوی دی. سنا کا کډو نور تفصیل.
د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون امریکا ته د پاناما او کولمبیا له پولو څخه د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي دی چې دغه زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره سم شوی دی. دغه فدراسیون د سه شنبه په ورځ په راپور کې د ډارین ګاب درې له لارې د کډوالۍ مخ پر زیاتېدونکي بهیر په څېړلو سره ویلي چې 2209 افغانان د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ د پاناما او کولمبیا له پولو څخه امریکا ته د رسیدو لپاره تیر شوي دي. د دغه فدراسیون په ټکو د 2010 او 2020 کلونو ترمنځ 90 افغانان په ناقانونه توګه له دې لارې تیر شوي وو. په همدې حال کې محمد نبی چې د کولمبیا او پاناما له پولو څخه امریکا ته تللی، ازادي راډیو ته وویل:
موږ دوه کاله مخکې د کولمبیا او پاناما پولې له لارې امریکا ته راغلو. ډېرې ستونزې او لګښت یې درلود، خو دا چې ماشومان مو په یو ښه هېواد کې زده کړې وکړي او ارامه ژوند ولري ارزښت یې لري. نورو ته دا سپارښتنه نه کوم، ځکه خطر لري او یو گیم دی.
خو سید منصور ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله وړاندې له دې لارې د تېرېدو هڅه کړې وه، خو بریالی نه شو.
ما قبلی برازیل بودیم، اونجا کې رسیدیم تصمیم
مش په برازیل کې منل سوی وو. حالت چې ورسېدو پریکړه مو وکړه چې امریکا ته ولاړ شو. له ګویان او سورینام هیوادونو څخه مه هڅه وکړه چې کولمبیا او پاناما ته ولاړ شو، خو له بده مرغه د پولي پولیسو ونیولو او بیرته برازیل ته ولېږلو.
پورته وخت کې په پاکستان کې او افغان کډوال محمد نبی حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې امریکا ته د کډوالۍ اراده لري او دا لاره یې غوره کړې ده.
مقصد مهاجرت په طرف امریکا را درم او امریکا قاچاغور هم
مونږ غواړو امریکا ته کډوال شو. قاچاقړونکو سره غږیدلې یو تر فرانسې په کاري ویزه زو د حواله لارې او بیا د ځمکې لارې له برازیل څخه مو پانامې ته وړي او بیا له هغه ځای امریکا ته
طرف پاناما او از اونجا به طرف امریکا.
نړیوال راپورونه ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته 3 میلیونه ډیر کسان له افغانستانه وتلي چې د بیمخینه کډوالۍ بلل شوی ده. ډارین ګاب یوه نری لار ده چې د پاناما او کولمبیا ترمنځ په پوله کې موقعیت لري او یوازینی ځمکنی پول دی چې شمالي او سویلي امریکا سره نښلوي. خو د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون په ټکو د غرنیو سیمو، دلدلونو، خطرناکو حیواناتو او ګڼو ځنګلونو په درلودو سره سره ډارین ګاب د هغه کډوالو لپاره لومړنی مکنی لار ده چې متحده ایالاتو ته ځي. ویل کېږي چې دغه سړک له څو لسیزو راهیسې د مخدره توکو د وسلوالو قاچاقبرانو د فعالیت ځای دی.
په هرات کې د ښځینه کافیګانو یا چای خانو یو شمېر مالکان وایي چې د طالبانو حکومت دې ولایت کې د دوی ځینې کافی شاپونه بند کړي دي. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام کې په هرات ولایت کې ښځینه کافی شاپونه یا چای خانه تړلې دي. د دغو ښځینه او کافو یو شمېر مالکانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو پرته له کوم دلیل د دوی کافی شاپونو ته ورغلي او خلک یې تریویستي او د چای خانو دروازې یې ورتړلې دي. د یو کافی شاپ مسؤول د نوم د نخبرې دو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کافی شاوخوا 15% مراجعین ښځې وي، خو طالبانو د هغه د کافی د ښځو برخه تړلې ده.
د تیرې چهارشنبه رئیس راغلل راته وویل چې خده خپلې وتړی چې جنجال جوړ نشي. ویل امر راغله چې د ښځو کافی شاپونه دی وتړل شي. دلیل یې دا و چې دلته ښځو ته د فساد زمینه برابرېږي. موږ ته روښانه دلیل نه دی راکړی. ویل چې دلته د اسلامي حکومت پر ضد پلانونه جوړېږي. په داسې حال کې چې هیڅ مشکل نه و، ځایونه جلا و، څوک نه ورتلل، ښځې حجاب کې وي، نه یې د خانیات کارول او یوازې قهوه او یخ څښاکونه یې څښل.
د وی بلې کافې یا چای خانې مسؤولې د نوم او غږ نخ پرې دو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د هغې کافه د یک شنبه په ورځ د طالبانو لخوا تړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د ښځو د کافی شاپونو یو شمېر مالکینو تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو ورته په شفاهي ډول خبرداري ورکړی چې خپل فعالیتونه ودروي. دوی ویلی چې د طالبانو تر حاکمیت وروسته او د تعلیم لمنه کېدو وروسته دوی په خپل شخصي لګښت د ښځو لپاره ځانګړي کافي خانې جوړې کړې وې چې هم خپل عاید ترلاسه کړي او هم نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې ترڅ کې د ښځو د یوې کافي بل مسؤوله وایي چې طالبانو ورته خبرداری ورکړی چې د هغې کافي به هم وتړل شي. هغې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور شي او په غږ کې هم بدلون راوستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
په خوا په هرات کې شپږ کافي وې چې متاسفانه د تېرې دوشنبې راهیسې طالبانو د هغو تړل پیل کړي. تر اوسه درې کافي نایټ، بلک او ګرام تړلي دي. زما ورور ته یې هم ویلي چې هر وخت ستاسو ورسي کافه در باندې وو. موږ لکه دا چې د خپل اجل په تمه ناست یو او هیڅ مولا لاس نه کیږي.
د ځینو راپورونو له مخې مخکې له دې د طالبانو چارواکو ادعا کړې وه چې ښځې په دغو ځایونو کې مناسب حجاب نه مراعتوي او موسیقۍ ته غوږ نیسي، او خبرداری یې ورکړی و چې په هرات کې به د ښځو لپاره ځانګړی کافي وتړي. هڅه مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ عامر فرید احمد ایوبی زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت له دې مخکې هم په ورته فرمانونو کې ښځې له رستورانتونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو څخه منع کړي دي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقوق یې د اسلامي شریعت له مخې تضمین کړي دي، خو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل نوي قانون کې چې د روان میلادي کال د اګست په 21مه تصویب شوی، په ښځو د مخ د بشپړ پوښښ ټینګار شوی او آن د هغوی غږ او رت بلل شوی چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې هم راپارولی دي.
په روزګان ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې اوس د پولیو واکسین ورکول تر پخوا پراخ شوی دی او شپږ نوي سلنه ماشومان دغه واکسین ترلاسه کوي.
د روزګان ولایت د پولیو د کمپاین مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د واکسین د رسیدنې کچه په پام وړ توګه لوړه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوس مهال په هرو سلو ماشومانو کې شپږ نوي ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي چې دا فیصدي مخکې شپږ ډیر شوه خو اوس لوړه شوې ده. د چارواکو په وینا د دې پرمختګ سره به په دغه ولایت کې د پولیو په خپرېدو کې د پام وړ کمښت راسي او دوی په دې هڅه کې دي چې دا کچه لا نوره هم لوړه کړي څو ټول ماشومان د پولیو له خطر څخه خوندي سي. د اورزګان ولایت د واکسین د بیړني مرکز رئیس ډاکټر بخ محمد مصطفی وایي دوی په پوره هڅه کې دي چې ټول ماشومان ته د پولیو واکسین ورسوي. هغه زیاتوي چې د واکسین کمپاین پراختیا لپاره مختلف ستراتیژي غوره کړې دي او د ټولو سیمې په کچه یې هڅې فعال کړې دي. ډاکټر مصطفی ټینګار کوي چې د واکسین پراخه رسیدنه د ماشومانو د روغتیا لپاره یو حیاتي اړتیا ده او دی ژوند دي چې ټول ماشومان د پولیو له خطر خوندي کړي.
فریاد په وخت کې دلته پیصدی تر شپږ پیصد نه دی اضافه شوی، خو الحمدلله اوس د امارت په وخت کې موږ تقریبا شپږ نوي پیصد کوریج لرو، یعنی په سلو ماشومانو کې موږ شپږ نوي ماشومانو ته د پولیو واکسین رسولې دی.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د پولیو د واکسین څخه ملاتړ کوي او وایي چې اوس د پولیو واکسین تر ټولو ماشومانو پورې رسیږي او د دې سره به په دغه ولایت کې د پولیو خطر هم کم شي.
ټول هغه سیمې چې هغه کې خلک اوسېږي په هغه کې خلک ژوند کوي د واکسین لاسرسی ستا ورته واکسین ورته رسېږي. د خلکو څخه موښتنه په دې واقعه کې دا چې که غواړي ماشومان د تلفات مایبیت څخه وژغوري کوشش وکړي چې خپل ټول ماشومان مو د هر کمپاین یا په هر دوره کې واکسین سي.
نو ډېر پراخ شوی دی په روزګان کې صحت واکسیناتوران یا ټیمونه کلای سي نو د کورنوي او د والدینو سره موښتنه دغه چې خپل ماشومان واکسین کې د پیو پروګرام دی او کمپاین کې برخه واخلي او د امریتي د افغانستان څخه ورکړي.
د دیني عالم حاجی مولوی محمد نبی په وینا د پولیو واکسین د اسلام له نظر هیڅ ډول ستونزه نه لري او دا یو مشروع عمل دی. هغه وایي واکسین کول د ماشومانو د ژوند د ساتنې لپاره یو اړین مهمه حادثه ده چې د اسلام د شریعت سره هم سمون لري. حاجی مولوی عبدالله زیاتوي چې ټول مسلمانان باید د خپلو ماشومانو واکسین کولو ته اهمیت ورکړي ترڅو دوی له دې خطرناک ناروغۍ څخه خوندي سي او د ټولنې د صحت په ساتنه کې مهمه برخه واخلي.
ټول ته مدا خواسته چې راسي په خپل بچانو باندې رحم وکړو، هغه ټاکلو زیو ته خپل بچانو ورولو، چار څوک خبر وي چار شاد اعلان وروي دي تر نورو غایبینو پرې ورسي، دا بستاسي یو خیر کثیر وي ستاسو لپاره.
اورزګان کې د پولیو واکسین پالیتونه د ماشومان د صحت لپاره یو مهم ګام دی. د حکومت روغتیایي ادارو او دینی علماو ملاتړ او همکاري سره دا ممکنه ده چې د پولیو ناروغي په دغه ولایت کې پاتې